د مشالډیو پرونو خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومنه لرم چې روغ جوړ وستې او وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې غړي کې ځنې مهم موضوعات صدا سيدي په کابل کې بریده په پیښور کې د امن پر موضوع غونډه فټا اصلاحات او په روستۍ نیمایي کې دوه اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنی اهم لرو خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم پام کړی د خبرونو سرټکو ته په کابل کې پر حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر بریدونه روان دي د احتساب عدالت د پاکستان د خزانه وزیر په درغلی او تورن پیژندلې او په سعودي عربستان کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې په حامد کرزی هوایي ډګر د توغندۍ بریدونه روان دي د معلوماتو له مخې بریدګر هوایي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه پر هوایي ډګر او نورو حکومتي ودانیو د سپکو درنو وسلو ډزې کوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانشوی امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته لیږل شوي او هغوی د وسلوالو بریدګرو د له منځه وړلو عملیات پر مخ وړي نوموړی دا هم وایي چې د پولي چرخي لوري نه هم پر هوایی ډګر سو توغندی توغول شوی دی د وای یو توغندی په یو کور لګیدل چې پکې د وی مېرمنې په ګډون 15 کسان جوړل شوی دی هوایی ډګر ته تللې لارې تړل شوی او د الوتکو پروازونه هم دمګړې ته ځنډول شوی دی تر اوسه چا د بریډ ذمہواری نه ده قبول کړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې پر مسلې ټینګار کړی ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو سرمنشي یین سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دیړه وویل دوی موږ دوه محورو کې د سولې مسله تعقیبوي یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو لارې به ترلاسه شي او بل برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده هیڅوک نشي کولای د جګړې لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو سرمنشي یین سټولټنبرګ هم د سولې له بین الافغاني سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سونه مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اساق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورن وپیژنده په لټون کو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله نو اساق ډار په خپل هلته موجود خو نوموړي د دغه تورنو لمنلو انکار کړی دی د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته د رسنیو سره زیاتې خبرې ونه کړې او یوازې په ځان لګیدلې تورونه ناسم وبلل که څه هم د اپوزیسیون ګوندونه له اسحاق ډاره د استعفا ورکولو غوښتنه کوي خو د پاکستان د آئین له مخې تر څو هغه مجرم نه وي پیژندل شوی خپل کار ته دوام ورکولی شي ډار د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف له نږدې ملګرو څخه دی په خپله شریف هم د عدالت لخوا نااهله اعلانېدو وروسته مستعفي شوی د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر مشرانو چې په خپله د نواز شریف لور مریم نواز هم پکې شامل ده ویلي پوز د دوی د واکمنۍ د ختمولو تر شا لاس لري خو پوز د ډول لاس وهنې ردی کړي د کورم ایجنسی چارواکو نن مشال ډیو ته ویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي د چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر نور بمونه هم د سړک په غاړه خښ کړل شوي چې تر چاودېدو وړاندې موندل شوي او خونسا کړل شوي دي یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو په کورم ایجنسی کې د تازه بمی برید ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمیر اوس 15 ته رسیدلی دی د خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړې شوې څانګې د سې شنبې په ماښام په خپرو کړو معلوماتو کې کړې ده یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کلن کس د یادې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ د معلوماتو له مخې پرون د نږدې 1500 کسانو معاینه شوې ده چې پکې د 268 کسانو کې د ډینګي ناروغي سرل شوې ده او 96 په روغتون کې داخل کړل شوې دي د د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د عمر د سه شنبه په ورځ د سعودي عرب په سرکاري خبري اژانس خبر شوې په امر کې ویل شوی چې د دې لپاره د یو وزارتي کونسل جوړ شي چې په یوه میاشت کې به شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکوي او دا ګام به د راتلونکي کال تر جون میاشتې عملي کیږي. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد و چې په کې د میرمنو په موټر چلولو بندیز و. په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو له 1990 لسیزې راهیسې د دې لپاره هلې کولې چې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شي. د سعودي عرب یو له تر ټولو نږدې ملګرو امریکا د دې ګام هرکلی کړی او دا یې پر سم لوري یو لوی ګام بللی دی. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف جنفرد ویلي له ایران سره له شوي اټمي تړون څخه به وتل له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسیدو لپاره امریکایي هڅې له مشکل سره مخامخ کړي. جنرال جوزف جنفرد دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران او له دې هیواد سره په 2015 کال کې پر شوي هغه اټمي تړون نیوکو ته دوام ورکړی کوم چې د پخواني امریکایي مشر باراک اوباما په وخت کې شوی. د دې تړون هدف دا و چې ایران به خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر ضد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه پورته کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تړون د شرم وړ بللی. جنرال جوزف جنفرد سینیټرانو ته ویلي چې ایران پر دې تړون عمل کوي، خو نوموړي دا هم ویلي چې ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې لاسوهنې کوي او په شام، عراق او یمن کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابی اکرم خان نه د حالو د کرنسی بیور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ، یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ، یو افغانۍ په 1.35 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د دې غړي مهم موضوعات د دې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما ډلیز وسلوال برید روان دي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار کړي او په پېښور کې د امن پر موضوع د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو غونډه شوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا اور داغی لیڈرشپ دل ته جمع دے دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره مونږ پر علاقه کې اور خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو.
او له کبالی سیمرا منتخب ځنی پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه نو په احتجاج ولا سپوري کړی.
ټول سیاسي پاتو سره مو خبر روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او قانون ورته حق نه ملاوي.
او دا اونۍ په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې شوې چې په پاکستان کې د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره تر اوسه قوانین ولې نه دي جوړ شوي او اقلیتونه یې له وجې د کومو مشکلاتو سره مخ دي.
د هندوانو د سکانو کمی عبادتګاہونو دی دلی دی کمیونټی پولیس سیستم دی جوړ کی او برتنی کی پولیس هم دی برتنی کی زمونږ نن مسلم کمیونټی نا هندوانو سکانو نا او عبادتګاہونو کی دیو لګی کنا.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. بشار لډیو ته وګرځي او سمو د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما ډلهیز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د مشال لډیو خبریا لوای چې بریدګر یو کور ته نوتلی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي ځایونو د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي. زموږ خبریا له ناجا سپي احمد مهال مکسره له کابل د ټلیفون په کرخه ده. ناجا ستړي مشي ورستی څه معلومات لري تاسو؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل امنیتي چارواکي وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه ډلهیز وسلوال برید چې څو شېبې مخکې روانو د محل پای ته رسیدلی او د محل په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي. بریدګر یو کور ته ننوتلی وو او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کول.
د مرګ جوبلې پړه څه معلومات لري تاسو؟
بله، د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد شیبه مخکې ویل چې د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونوړي پانه ځواکونه د تصفیه عملیات پیل کړي، خو د مرګ جوبلې پړه معلومات ورنکړل. لدی سره هم مهاله د کابل پل چرخي سیمه توغندی هوایی ډګر ته سیرمه لګیدلی چې د امنیتي چارواکو په وینا یو توغندی په یو کور لګیدلی او د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه ټپیان شوي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایی ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوي او هوایی ډګر پروازونه هم ځنډېدلي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه راکېټي ګزارونه دوی کړي او موخه یې د امریکا دفاع وزیر د الوتکې په نښه کولو. او تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو د دغه ډلې ضد په اړه او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته.
دا هم زمونږ اوردونکو ته وایي چې ایرپورټ ته کم تاوان رسیدلې کنه؟
بلې،
پښتون زما دا و چې دغه وسلوال برید کې ایرپورټ ته تاوان رسیدلې دي او اوس څه حالت په ایرپورټ باندې د خلکو څه احساسات دي او څنګه آیا ایرپورټ کې بیا فعال شوی که څنګه ایرپورټ؟
د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې بندې دي او په سیمه کې چې کوم خلکو سره موږ خبرې وکړې هغوی هم د ډزو غږونه اورېدلې او پروازونه ځنډېدلې او د بیرته پروازونو د پیلېدو خبر تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی.
ډېره زیاته مننه ستاسو. د مشال رادیو خبریال وای ناجیه سپه چې تاسو معلومات درکول چې دغه کوم ډلهیز وسلوال بریدو په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پیل شوی وو هغه پای ته رسیدلی دی او د دوی په خبره په دغه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسه جوبل شوي دي او لا هم چارواکو دقیقه شمېرنه ده ښودلې چې په دې برید کې څومره کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. اردونکو، دا برید پر داسې وخت شوی چې دا مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز میټرز او د ناټو سرمنشي جان سټولټنبرګ د کابل په دوره دي. د دوی همداراز د افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي او دوی په شریکه غونډه هم کړې ده چې معلومات یې له خپل خبریال حدیث پردیس اخلو چې دا مهال له کابل موږ ته ټلیفون په کرخه دي. حدیث پردیس صاحب، څه معلومات لري په دغه مشرانو څه ویناوې کړې دي؟
علم صاحب سلامونه تاسو ته او د مشال اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه، بلې، نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ دوی کابل ته راغلي او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې راڅرګند شول. دوی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ چې نوې اعلان شوې ده او همدارس د افغان سولې او د افغان جګړې پر اړه باندې سرګندونې لرلې. ولسمشر غنی وویل چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته داسې نښانې لیدل کیږي، مثبتې نښانې، د پاکستان د همکارۍ پر اړه، خو د ویل چې اوس په وخت وړاندې وي چې قضاوت دی وشي. همدارس دغه ستراتیژۍ مننه وکړه، ویل چې دا په سیمه په افغانستان او سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. جیمز ماتیس هم خبرې وکړې، د یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به تر هغې چې جګړه په افغانستان کې نه وه ختمه شوي دوی به له دې ځایه نه وځي. د ناټو سرمنشي وویل چې یو شمېر د ناټو غړو هیوادونو ژمنې کړي چې سرتیري رالیږي افغانستان ته، چې یو شمېر یې روان شوي، یعنی پر لاره دي او نور به هم راشي، او دوی هم په دې برخه کې ژمنه وکړه. بلې،
د امریکا دفاع وزیر همداراز د ناټو سرمنشي د پاکستان په اړه څه څرګندونې کړې کنه؟
بله، د ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره کوم ستراتیژي چې دوی اعلان کړی ده دا د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې لدې څخه استفاده وکړي او کوم ژمنه چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې او په خو هم پاکستان کړی وي اوس هم ضرورت ده چې دوی په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي لوبوینو په کار ده چې دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي او دوی هم له پاکستان سره نږدې کار کوي ترڅو دوی وهڅوي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه هغه لمنځه یوسي او د افغانستان او همداراز د پاکستان او د سیمې ثبات سره مرسته وکړي او همداراز ناتو سرمنشي هم په دې برخه کې ویل چې دغه د افغانستان ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې په ټولې سیمې لپاره مهم دی او دوی به دلته افغان ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو په سیمه کې ثبات ټینګ شي. بله
ډیر زیات مننه تاسو نه حدیث پردیس وو د مشالډو خبریا چې تاسو ته معلومات درکول شي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس او د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ دا مهال د کابل په سفر دی او هلته یې له افغان ولسمشر سره لیدل کړي او همدارازه تاسو څنګه دوی په خبرو کې ورده چې افغان ولسمشر هم ویلي دي چې د پاکستان له خوا ځینې مثبتې نښې نښانې مخې ته راغلي او هغوی غواړي چې دغلته کې په اصولو کې یو رول ولوبوي او همدارازه د ناتو سرمنشي او د امریکا دفاع وزیر اهم او د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. تاسو واردل اوریدونکو پر دې موضوعاتو به راتلونکو کې اهم معلومات لرو ستاسو لپاره تحصیل مشالې ډو سره اوسئ خو ورزو نور موضوعات ساده ته کې ورشن د مخلو
د مشال لډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یا ویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنجوس
مشال لډیو ته وګورئ چې زو په خبر ته په محرم کې د امن پر موضوع نن په خبر کې وغونډه شوې چې په کې د بیلابیلو مذهبونو او په اسلام مذهب کې د شاملو مختلفو مسلکونو مشرانو ګډون وکړ. د امن په نوم دا غونډه په پاکستان کې د بیلابیلو نړیوالو مذهبونو نومي کونسل رابللې وه. خپل ویناو کې دغه مذهبي مشرانو ویل چې د نړۍ هر یو مذهب د امن او مینې پیغام ورکوي نه چې د تشدد. پاره نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې ورو
د یاد تنظیم غړي او په خیبر پښتونخوا کې د سیک مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگ مشال لیډو ته په دې حق لوایي
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای را جمع شو او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خاندان کوم هغه قربانیان دي چې هغه کم برداشت او کم اغي امن او طریقې سره چې کم سب درس پیښې دي چې هغه باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې کایو سیک دي هغه خپل مذهب کې کې یو هندو دی هغه خپل مذهب کې او یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې یا باغی باندې نن موږ معاملو کو.
دا غونډه کې برخه خستون کې د اسلام مذهب د جمعیت اهل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وای چې اسلام مذهب د ټول عالم لپاره د امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او بیا مذاهب کې دنه چې سمره مسالک والا خلک دی او داغي لیډرشپ دلته جمع دي او د پاکستان د پیښور کې دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره مون خپل علاقې کې او خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو. نو هر مذهب عمدغه پیغام د مینا او محبت نو لیاده دا پیغام مخکې کو او خلکو ته دین بارے کې صحیح آگاهی ورکو.
د اسلام مذهب یو بل دینی مشر او پخوانی د مذهبي چارو وزیر قاری روح الله مدنی په دې موقع باندې ویل چې امن د هر یو مذهب او د هر یو ډلې ضرورت دی نو ځکه د لپاره یو کېدل پکار دی. دوی دا هم ویل چې کله د مذهبونو او مسلکونو ترمنځ اختلافات او اظهار په ادب او ورورولۍ باندې وشي نو دغه اختلاف نه کله هم شر او جنگ نه جوړیږي.
امن د ټولو ضرورت هم دی دا نه چې هغه یوازې د مسلمانانو ضرورت دی یا د نان مسلم ضرورت او د دې فائدہ به هم ټولو ته رسي او چې امن نه وي نقصان هم ټولو ته بیا دی. باقي د مسلکي هم آهنګي دغه تعلق دی نو کې بنیادی خبره مونږه کم یو بل سره اختلاف دا اختلاف اظهار چه دی نو هغه بادب طریقې سره د احترام په طریقې سره وشي دغه وی نو بیا انشاءالله به اختلاف چه دی هغه نقصان نه ورکوي.
بلخوا په غونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تم یې سرګند کړه چې نه یوازې د محرم د ټوله میاشت بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال راډیو ته وغوښتې د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان خزانې پر مرکزي وزیر اسحاق ډار له سرچینو زیاتې مالی اساسې جوړولو په کیس کې فرد جرم لګولې دي، خو اسحاق ډار د دغه جرم منلو نه انکار کړی. احتساب عدالت د احتساب کمی ادارې ته امر کړی چې پر اسحاق ډار لګول شوي تورونه ثابت کړي، او په دې لړ کې یې دوه شاهدان د اکتوبر پر څلورمه نیټه وربلل دي. په اړه نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ شوې دې اورېدنه کې د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت ته وړاندې شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودري د اورېدنې پر مهال د خزانې پر مرکزي وزیر اسحاق ډار له ګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فرد جرم ولګو، کوم چې ملزم ونه منو او ویل چې هغه خپل بې ګناهي ثابتوي. له اورېدنې وروسته د مسلم لیگ نون غړي طارق فضل چودري د احتساب عدالت نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمې معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوي. دیوی نن په اسحاق ډار فرد جرم ولګول شو. له هغې وروسته دوه گواهان رابلل شوي، د کوم لپاره چې د اکتوبر څلورمه نیټه ټاکل شوي. هغوی به راځي او زموږ وکیلان به ته پوښتنې کوي. د گواهانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودري وویل چې ټول 28 گواهان دي، خو د اکتوبر پر څلورمه یوازې دوه بینک افسران رابلل شوي چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګېدو وروسته قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمې پیل وي، اوس به دواړه ډلې خپل دعوې سمې ثابتوي.
ٹرائل فارملی شروع شو، اوس چې دې نن څوک یې خپل جرم نه انکار وکړ نو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل گواهان چې دي مزین خلاف کوټ کې پیش کړي، او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن گواهان آب راضي او عدالت کې به سرکار خلاف گواہی به راکړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مزین ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه گواه روړي چې څه ثبتونه پیش کړي نو اخولی شي، او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمی بحث کېږي او یې نه پس چې دی فائنلی فیصلہ.
بیرسٹر مسرور شاہ وایي چې په آئینی او قانوني توګه د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغې ساتلې شي تر څو چې ورته سزا نه وي اورول شوي، خو بل اړخته د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټه له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. د دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شوی و، او عدالت د اکتوبر دویمه نیټه پر هغه د فرد جرم لګولو لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې ګډې پلټنیز ډلې په خپل حتمی راپور کې ویلي وو چې د اسحاق ډار په مالی اساسو کې پډېر کم وخت کې یو نوی چنده زیاتوالی شوی، نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر 28مه نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی و چې د هغه پر ضد هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا که د خزانې پر مرکزي وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د 14 کالو قید پورې سزا ورکول کېدی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړو ته وایسي اردن کوله کبالی سمونه منتخب ځنې پارلماني استاد وایي چې د پاکستان حکومت راتلونکو اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخ د سفران وزیر مملکت وایي چې د اصلاحاتو منځوري به په مرحله وار توګه کیږي. د برج حال کې د پاکستان پاکي کابینه د روانې میاشتې پر 12 نیټه د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد کوټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړي. پر نور تفصیل له اسلام آباد از مخ خبريال احمد الله راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استاذی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي، خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل. نو معلومیږي داسې چې حکومت پکې زړه خوښي نه لري. د نوموړي وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومت درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پېښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي، بلکې 2018 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړې شي او ان ایف سی ایوارډ کې هم ورته درې فیصده برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې بس صرف مونږ قبایل نه راځو، په دې کې خو ان پی پی سی کالډي وینا وکړه او د سرسر زمون د جمعیت اسلامي اسلام خبرې روانې، د فاتح بلاول زرداری اسلام روانې، ایمن خان اسلام روانې، شرپاو خان اعلان وکړو، ټول سیاسي پارتو سره مونږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې سه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او قانون ورته حق نه ملاوي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینې د رواني میاشتې په 12مه نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد هاي کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غځول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نشاندهۍ وروسته سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13مې نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قومي اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده هیڅ قسمه بحث ونه کړی شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړ کې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړي دي، نو د فاټا پارلماني استازو لپاره کار دي چې د توندۍ نه دي کار نه اخلي.
جرنل صاحب دے مونگا پریزنٹ پی ایم صاحب دے اوزا پر اکا پر ریفارمز کے دے چا کو تائی کڑی وی یا دے دے پکے انٹرسٹ نوی نو پانا پاس تا بیا شا جی گول دریمی نو خبر آداستا ہر شی خپل پراسس دے دا مونگ اٹل فائی چلا کڑی دا این شاء اللہ والا جیز سٹیپ وائز دے دے گے اپلیمنٹیشن با کی کی پا دے تے دے دمکی یا دے پروٹیسٹ یا دے احتجاج خوزا پکے چا گنجائیش بندہ خوزا نپو یہ گما
پا قبائلی سیمو کے دا آئینی او انتظامی اصلاحات پا آڑا دا ستمبر پا چوار لسما پا اسلام آباد کے عوامی نیشنل گوند ټولګوندیزه غونډه هم را بللې وه چې پکې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمه سره سره یا د سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک ونه کړو او دریضې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلي سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو ته وګستي هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نیشنل ګوند خبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د دوی ګوند بعد د اکتوبر پر 9مه نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاجون کوي. نوموړي پرون ماخام له مشال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوي سرشمیرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمیرنه وشي. د مشال ډیو خبریال خالد خان له حیدروتی څخه د مرکې بسر کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه پوښتنه کړې. نوموړي په ځواب کې وایي
چې کومه اے پی سی شوې وه د اے این پی د سوري د لاندې، نو هغه اے پی سی کې بعضې مهمې او اهمې فیصلې شوې وې او هغه فیصلو کې یو دا فیصله شوې وه چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق لپاره قبایلي اولس کم پورم نه احتجاج کوي. عوامي نیشنل پارټي به هغه کې بھرپور برخالي سبالي او موږ به د هغې مرسته کوو. کونسل او کمیټې عمده کا فیصله نن وکړه چې موږ به په دغه مارچ کې په دغه احتجاج کې بھرپور شرکت کوو او د قبایلي علاقې اولس او نمائندگان چې کوم آواز پورته کوي په هغه آواز سره به خپل آواز یوځای کوو، د هغې اوږې سره به خپل اوږه یوځای کوو، د هغې قدم سره به خپل قدم دو او په هر فورم باندې به د هغې مکمل مرسته او ملګرتیا کوو.
حیدر خان، د فاټا مردم شماره حوالے سره، سر شمیرنې حوالے سره، سر د فاټې سر اندېښنې وې، تحفظات سوې پایتل؟
بالکل جی، دا فاٹا دا سینسس پا والا مردم شمارے پا والا زمونگا خدشات او دی او ذکر دی چی ڈیرا دا تعجب خبر ادا دا چی سمر مودا پس دا سینسس کی گی، دا ٹول پاکستان آبادی سیوا کی گی او پا فاٹا کے دا باز ایجنسو دا باز علاقو آبادی کمی دی، کم خودی کی گی. ذکر زمونگ دا مطالبہ غختن دا چی کم سینسس شوی دی، کما دا د شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډېر کم خولې شوی دی او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي، موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي، چې کم آبادی زمونږ ظاهر خولې شوي نو ظاهر خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس سره، نو پکار دارې چې اثر نه دا عمل شروع شي او سر تورسی او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی
آبادی دا پکای چې دا اغه اعداد شمار مخې ته راشي.
زم خان دا یو وختنه شوې دا عمران خان راغله چې په ملک کې فوري انتخابات شي زر تر زر د ټاکنې شي تاسو ګونځه
مونږ د عمران خان صاحب د دې سوچ سره د دې تجویز سره بالکل متفق نه یو. مونږ پر خپل ملک کې پر خپل وطن کې پر خپل پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړو او د جمهوریت د تسلسل د پاره دا ډېره ضروری خبره ده چې اسمبلی د خپل مدت پوره کړي. که نېشنل اسمبلی ده او که صوبایي اسمبلی دي پکار داري چې دا خپل مدت پوره کړي او چې کله مدت پوره کړي دا هغې نه پس بیا د آئین مطابق نوي انتخابات وشي.
نو دو مینه شلګون د خبر پختونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی چې زمګ خبريال خالد خان ورسره په فاټا اصلاحات او هلت کې د مردم شماري او د پاکستان په سیاست باندې خبرې کړې وي. او سم وخت شوه د نیم بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغو د خبرو لنډیز وره.
افغانستان کورنیو چارو وزارت وای پر حامد کرزی هوایی ډګر ډله ایز وسلوال برید پای ته رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه د تصفیې عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې بریدګر هوایی ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نښه یې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه سرګنده ونې کړې. په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د سولې له بین الافغاني سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د کورمې ایجنسۍ چارواکو نن مشال لړیو ته وویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو تر اوسه چا د بمی برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانې وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمان تورن وپیژنده. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله نو اسحاق ډار هلته موجود و خو نوموړي د دغو تورنو له منلو انکار وکړ. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې په 2 شپږ شپېته کسانو کې د ډینګي تبصرل شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس چې د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم ورسره دی نن کابل ته رسېدلی. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف جان فډویلی له ایران سره لشوي اټمي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسیدو لپاره امریکایي حاصل له مشکل سره مخامخ کړي. او د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي.
نو نجیب احمد چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو. خو لومړی راځو د نړۍ رنګونو پروګرام ته. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدئ شئ. د خبرونې کوربه ګولۍ آسي.
د مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگون کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی د خبرونو چې کیسینی خلای جاز زحل سیاري سره جنگیدو رستو تباه شوې ده. ساينزانانو د کیسینی خلای جاز اړخ هغه ځای په لور کړي وو چې په زحل سیاري تباه شي. د کیسینی خلای جاز ایندن ختم شوی وو او د امریکا خلای ادارې ناسا دا پریکړه کړې وه چې اخوا دیخوا ګرځېدو نه خده چې په زحل سیاري دغه خلای جاز تباه کړ شي. د کیسینی خلای جاز نه کل شوی وخت مطابق سیګنل راتل بند شوی وو. دا سیګنل بندیدو معنا دا و چې خلای جاز د زحل سیاري په فضا کې د داخلو وروسته په څو سیکنډو کې تباه شو. د سره د ناسا په تاریخ کې تر ټولو کامیاب مشن سرته ورسیدو. دا مشن تر 1.5 کال پورې روان وو او په دې $40 ارب لګخ راغلی وو. کیسینی خلای جاز په زحل سیاري تباه کېدو پر وخت رفتار 1,00,000 کیلومتر فی ګنټه وو. ساينسدانانو تر مخه کیسینی خلای جاز تباه کېدو نه مخکې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي وو. پدی کې په زوحل سیاري موجود ګیسون پاړه هم ډیر کټور معلومات موجود دي. کسي نه خلای اجازه د زوحل سیاري پاړه معلومات او جاج اخستل شوی او د هغه سیاري پاړه ډیر پیچلي خبرې هم حواله شوې دي. پدی مشن کې د زوحل سیاري دوه سپوږمۍ ټایټن او انسیلادس جاج هم اخستل شوی دي او په دې اړه د معلومات مخې ته راغلي دي چې په هغه سپوږمۍ کې اوبه موجود دي. د ساینسدانانو په خبره په هغه ځایونو کې د ژوند اثرات او امکانات هم ډیر قوي دي. کسي نه خلای اجازه په مشن کې د زوحل سیاري سره نږدې تیرېدو سره د هغه سیاري جوړښت او ګیسونو په اړه نوي معلومات هم ترلاسه شوي دي. د مصر چارواکي وایي چې د لرغونو آثارو پوهانو یو قدیمی شاهي سونار مقبره موندلې ده چې پکې د یوې ښځې او دوو ځوانانو هنوچي ویلاشونه موندل شوي دي. دا مقبره د پلازمېنې قاهره نه 400 کیلومتره لرې د نیل ساحلي علاقې القیصر کې موجودیت لري. په دې اړه دا ویل کېږي چې دا د 14مې پېړۍ قبل مسیح کې د شاهي سلطنت کې جوړ کړل شوی و. په دې مقبره کې نور ډېر شیزونه هم موندل شوي دي. دا مقبره د دارالابول ناګا کې موندل شوي چې په هغه وخت کې لوړپوړو چارواکي په دغه ځای کې تدفین کېدل. د مصر لرغون آثارو وزارت په خبره د مقبرې په لاندې برخه کې خونوچي ویلاشونه موندل شوي دي. په دغه ځای کې د نورو آثارو موندلو کار هم دوام لري او پوهان وایي چې په هغه ځای کې کار ختم شوی نه دی. دا په روان کال کې دویمه موندنه ده چې مصري چارواکو کړې ده. د یو قدیم هندوستاني مخطوفي کاربن ډیټا نه دا خبره معلومه شوې ده چې د صفر هندسا د موجوده اندازو نه ډیره زیاته مخکې کارول کېده. د باور کېږي چې دا د بخشالی مخطوطه درېمی او څلورمی صدۍ ده او د صفر هندسي لومړی کارول د موجوده اندازو نه مخکې کارول کېده. د دې دا معنی ده چې په آکسفورد کې محفوظ مخطوطي کې د صفر علامت د هند گوالیار ښار په مندر کې موجود علامت نه زیاته قدیمه ده. د آکسفورد یونیورسټي پروفیسر مارکو ډیساویټ وایي چې صفر هندسي سی تخلیق د ریاضی لپاره عظیمه کامیابی و. د بودلین لایبرری ریچارډ اولډن وای چې دا موندنه د ریاضی تاریخ لپاره ډیره زیاته مهمه ده. په قدیم هندوستان کې نقطې یا ډاټ استعمال و چې وروسته صفر علامت جوړ شو. په نړۍ کې د ریخمو ډیر زیات قسمونه موجود دي خو د سمندر ریخمو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. ډیټا بایسز نوم ورکړل شوی دی. دا د ریخمو ډیر مخصوص قسم دی او له پیړو راهیسې استعمالیږي. په دې اړه یوه دلچسپ خبره دا ده چې دې سره تړلې د یوې کورنۍ ښځې له 1000 کال راهیسې د سمندر ریخمو جوړولو کار کوي. دا کورنۍ د اټلی سارډینا جزیره کې ژوند کوي. دغه کورنۍ له سمندر نه د ریخمو راویستو کار کوي او بیا ترې نور شیونه جوړوي. د سمندر ریخمو تاریخ ډیر زوړ دی. د کارپون په خبره 5000 کاله مخکې میسو پوټیمیا کې خزو خپل بادشاہ لپاره نفیس جامو جوړولو لپاره د سمندر ریخم کارولی وو. دا سیمه ملکیږي چې د مصر پخوانی بادشاہ د سمندر ریخم جامې خوخولي. هم دا غشان په تورات کې د سمندر د ریخم 15 ځله ذکر شوی دی. د سمندر ریخم نه جامې جوړول ډیر زیات مشکل او پیچلی کار دی. د یو رومال په جوړولو تر شپږ کلونو پورې وخت لګي. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهوري کمپنۍ اپل نوی آیفون معرفي کړی دی. د نوی آیفون نوم آیفون ایکس یا لسم دی. په نوی آیفون کې د ګوتو نښو پر ځای د سیرې شناخت په مرسته ټلیفون پرانستل کېدی شي. د اپل کمپنۍ په خبره فیس آی ډی په تیره کې هم کارول کېدی شي او په دې کې موجود 10000 انفراریډ ډاټس د سیرې شناخت کولی شي. دا د زوړ ټچ سیستم نه ډیر زیات پیچلی دی. دا د اپل تر ټولو ګران بیه فون دی. د 64 گیګا بایټس ماډل بیا 999 امریکایی ډالر ده. بلخوا د سامسنګ د نوی نوټ 8 فون بیا 910 ډالر ده. په نوی آیفون کې هوم بټن ختم کړل شوی ده او د دې سکرین سوپر ریټینا دی. د دې ترڅنګ په نوی آیفون کې ډیر زیات جدید فیچرز هم معرفي کړل شوی دي. د نوی آیفون بیټري د آیفون 7 په مقابله کې 2 ګڼې زیات کار کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم 8 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم امریکن اساسن دی چې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مدر دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سیمرن په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم لکھنؤ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم 8 دی. ټالی ووډ سینما نوی فلم ټام ریډر لومړی شل خپور شوی دی. دا فلم د 2013 کال مشهور ویډیو گیمز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو الیسا ویکندر، وارسن گوګنز او ډومینیک ویسټ کار کړی دی. دا فلم عکسبندی په برتانیا او جنوبی افریقا کې شوی دی. فلم ټام ریډر به د 2013 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
Sorry, your father's gone. You can pick up where he left off. I see so much of him in you. Brilliant.
Hello, Sprout. If you're listening to this, then I must be dead. I found something. A tomb called the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me you will stop them.
I promise. I think I know where my dad went.
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
Death is not an adventure.
ہالی ووڈ سنیما مشہور اداکار اینڈریو گارفیلڈ نوے فلم بریت با دا اکتوبر پر دیا لسم نیٹ نمائش تفار وڑانی کی گی پر فلم کی نورو مشہور اداکارانو کلیری فوئے ٹام ہالینڈر او نور کار کڑے دی پر فلم کی خودل شوی چی اینڈریو دا پولیو رنز باندی اختوی او ڈاکٹران ورتا دری میاشتے وقت ور کڑے وی اینڈریو دا معذور خلق لپاره قانونی جنگ کوی او مشہور ایڈوکیٹ وی
You hardly know him. He's practically a stranger.
The thing is, I just know this is it.
I love you, Robin.
I can't move. What's going on?
Robin, get another respirator!
People paralyzed by polio don't last long.
Can't move anything from the neck down. Can't even breathe for yourself.
How do you live like this?
Yes, choose to it.
I love you. And I want Jonathan to know you.
You can't love this.
Yes, I can. There must be something I can do.
Get me out of here.
Robin's going to leave the hospital.
No one with your husband's disability exists outside a hospital.
Has anyone ever tried? Robin! Robin! You're right, darling.
Much better.
£5 says they'll never make it.
You're wrong.
د هند سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم شیف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د هالیوډ سینما مشهور فلم شیف باندې جوړ دی. فلم شیف به د اکتوبر په شپږمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہے گی تو تین مسلم سٹارز بھی کسی کام کے نہیں ہیں. خالی پیسے دے کے کوئی اچھا باپ نہیں بن جاتا.
اٹس گریٹ کہ تم اس کی پرفارمنس کے لیے آگے. ہی اڈورز یو.
پتا ہے دنیا کے بیسٹ چھولے بھٹورے کہاں ملتے ہیں؟
تم
چاندنی چوک کے روشن کالرا کے اونلی پتر ہو کے ایسے باتیں نہیں کر سکتے.
تھینک
گاڈ اب ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو.
بڑھتا گیا بس
کاروان. جاؤ
علی کے ساتھ اور ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے تم. He needs his dad.
دو تین دن میں واپس جانا ہے مجھے. کام کام سے پیار, پیار سے کام میں کہیں پیار تو رہ گیا, وہ بھی کرنا ہے. اپنی زندگی سے, اپنے بیٹے سے.
د ہندی سینما نوی فلم نیوٹن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار راج کمار راو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر آنند لی رائے جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې راج کمار کلرک وی او جنگ ظفر علاقې چھتیس گڑھ کې انتخاباتو کولو لپاره مقرر کړل شوی وی.
تمہاری پرابلم کیا ہے نیوٹن معلوم ہے؟
میری ایمانداری.
نہ ایمانداری کا گھمنڈ. اپنی ہی ڈیوٹی کرنے کے لیے تم چاہتے ہو لوگ تمہیں تھینکس بولیں.
مجھے ڈنڈ کرنا ہے. ماؤسٹ انفلوئنس کافی ہیوی ہے. فل سیکیورٹی ملے گی.
اگر پولنگ بوتھ پہ ماؤوادیوں نے حملہ کر دیا تو
اس پولنگ بوتھ کے الیکشن کو ہم رد کر دیں گے اور دوبارہ وہاں ری الیکشن کروائیں گے.
پچھلے الیکشن میں 19 لوگ مارے گئے تھے.
یہاں تو متدان کیندر آج کئی سالوں بعد لگا ہے. یہاں کی کیجوئلٹی فگر تو کل شام کو پتا چلے گی.
پتا نہیں میرے پاس 76 ووٹرس کی لسٹ ہے اور ان سبھی کے ووٹس بہت معنی رکھتے ہیں.
میں لکھ کے دیتا ہوں, کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے.
لکھ کے دیجیے, کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے. میں یہ کلیکٹر آفس میں سبمٹ کر دیتا ہوں.
کرکٹ کھیلتے تھے بچپن میں, بیٹسمین یا بالر؟
امپائر.
लगा मुझे। पकड़िए, भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
مشال لاړو ته وګرځئ. زه هم ستاسو کوربه اسرا الله مومند. د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه مو واورېده. اوس هم یو بل اونیزه خبرونه لرو. پرګنې په پرګنې کې پر دې نن خبرې شوې چې په پاکستان کې د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره تر اوسه قوانین ولې نه دي جوړ شوي او اقلیتونه دې لړکې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره انیسه اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه هلی سلې کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه د اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښو رپورټونه مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي دوی د عدم برداشت په زوره د مذهب بدلولو، په زوره د ودونو، د مذهب سپکاوي قانون، مذهبي ازادي نه لرلو، د غیر مسلمو لپاره د کمو قوانینو او دغه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه دا هم وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د اقلیتونو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د 1978 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودھری په دې اړه وایي
کزه د تیرو ډیر شکلونو ته وګورم نو په پاکستان کې د اقلیتونو صورتحال ډیر خراب شوی دی. د اقلیتونو سره سره زموږ د ټولو ټولنې حالات ورځ تر بلې خراب شوی دی. په ټولنه کې عدم برداشت هم زیات شوی دی او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره عدم برداشت زیات شوی دی نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیاته شي نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
د رستیو کې په پاکستان کې د عدم برداشت او مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي چې په پاکستان کې اکثره خلکو د اقلیتونو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمال کړی دی. په 2016 کال کې د پنجاب په یوه سیمه کې یوه عیسوي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور د وهلو ټکولو وروسته وشل شوه. په 2015 کال کې په لاهور کې قهرجنو مظاهره کوونکو د یو کس لخوا مذهب ته د سپکاوي د تور لوچې د عیسایانو ځینې کورونه او چرچ ته اور ولګاو. دغه سي د پنجاب یوې اوسیدونکې آسیا بیبي باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور دی او د هغې لپاره غږ پورته کوونکي او د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وچل شوی دی. خو بیا د تیر کال په مې میاشت کې د پنجاب صوبې په ساحیوال ضلع کې پولیسو په لومړي ځل د هغو شپږو تورونو کسانو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون لاندې ایف آی آر درج کړ چې د یو سیک مسافر د بټکی بې حرمتي یې کړې وه. سیسل چودھری زیاتوي چې د عدم برداشت مسأله دا مهال تر سکولونو او کالجونو هم غځېدلې ده چې له وجې د مسلمانانو او غیر مسلمو زده کوونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي.
اداروں کے اندر یا اسکولوں میں، کالجز میں جو اسٹوڈنٹ جو اقلیت مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں
د عدم برداشت د مسلې له وجې په بیلابیلو ادارو، سکولونو، کالجونو او یونیورسيټیو کې موجود غیر مسلم زده کوونکي بیا له یو بیل مشکل سره مخ کیږي. د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي د مشال خان پیښې ته کوکتل شي نو هغه د دې سرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت تر ډیره حده زیات شوی دی. موږ خو لومړی یو بل د انسان په حیثیت مانو نه، موږ تشدید ته ګورو چې د دې تن فرقه، مذهب او حیثیت او ذات څه دی. د دې له وجې سغدریزی او عدم برداشت زیاتیږي. زموږ په کتابونو او تعلیمي نظام کې د نن داسې خبرې موجود دي چې د اقلیتونو په اړه د نسلي توپیر مسلې راپورته کوي.
د مذهب سپکاوی پیښې د غیر مسلمو تر څنګ مسلمانانو سره هم شوې دي چې یوه یې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان هغه دا چې بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وواشه. په پېښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې پاین کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي خو د هغې باوجود له دوی سره امتیازي چلند کیږي.
جنڈر بیلنس مذہب کا بنیاد باندھے چلے چاہتا حق نہ اور کئی بلکہ ایکول اور کئی خود نظریاتی ملک کا نا.
اقلیتونه وایي د دوی عبادت ځایونه او پخوانی مذهبي آثار هم خوندي نه دي. په هغې یا خو نامعلومه کسانو بریدونه کړي دي او یا پې سرکاري ودانۍ او شخصي هوټلونه جوړ شوي دي. هارون سربدیال په دې اړه زیاتوي د پاکستان جوړېدو پر مهال چې د اقلیتونو کمه آبادي وه هغه اوس ډېره کمه شوې ده.
مندر کی عبادت گاہوں کی چکم دغدی سیکورٹی ضرورت تے اگر دی ام دی چکم ہندو سکھ پراپرٹی چکم آمدن راجی نزا ہندوان اور سکھانوں کی عبادت گاہوں دی دہلی دی کمیونٹی پولیس سسٹم دی جوڑ کی اور برتی کی پولیس ہم دی برتی کی زمون نان مسلم کمیونٹی نا ہندوان اور سکھانوں نا اور عبادت گاہوں کی دیو لگی کنا ترو سے پورے منسر عبادت گاہوں نے نشتر ٹول قبضہ دی پپل اسکولوں نا کالج نا یونیورسٹی جوڑ کڑی زمون کی عبادت گاہوں نا اور زمین کا پارے عبادت پارے نشتے نوم سکول چرتا جو گو وزو پہ کرمانی ہم آغا خلقوں نے پارا تھی کم غرور لے ریا دیکھی دی سو کے تپوس سے نکتے سو کے توجہ نہ ورکے اور دس اسے دغم نشتے نے کہنا چیز ہمیزا خارجی تعلق چرتا نور سرن ہو جا کے سکینڈینی میں دارس را ای ویزا فری کنٹری سر چیز زمین تعلقات چرتا خوی کہ مونگ بچرتا با آقوا بچرتا زان بدا کر کرے زمین دا پارا خود دنیا کے سو ملک نشتے نے کہنا یو انڈیا دے اگر زمین دشمن ملک تے بس پر دنیا کے یو مجھ زمین دا سنے رہے چیز مونگ نان مسلم خاص طور پانے چکم ہندوز دی داغے سے کم مذہبی استحصال کی گئی لگا دے داغوی نسل کشی کی گئی لگا دے زمون تعداد وی ور دس 25% آف ٹوٹل پاپولیشن ان پاکستان کے ان ایگزسٹر اور اس کو مون لاڑو گر شو 1.75% ہم پاتی نہیں جو خدا نے مجھے مات آسمان نے چیز اگر کہ مات جی مال مال پر بیل صبح دی جوڑ کی تو زدا میں جمع کم آئینی حق تے اخو را کی کنا آئینی حقوق دا پارا سے روز دا بزنس کو جوڑ کے کنا ار یو سڑے چرے ہر افسر چرے اگا وائلیشن کی اور اس سزا نشتر.
د رستیو کې د پاکستان په بیلا بیلو سیمو په ځانګړي توګه په سند صوبه کې په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې مخې ته راغلي دي. سند اسمبلی تیر کال د دې پیښو مخنیوي لپاره یو بل هم منصور کړی و خو د ځینو مذهبي ډلو د اعتراضات وروسته دغه بل بیرته واغستل شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په زوره د مذهب بدلولو ودونو کولو د پیښو له وجې ګڼ شمېر غیر مسلمه کورنۍ د پاکستان دننه نورو سیمو او یا له هېواد څخه هند ته په کډه کېدو مجبوره شوې دي. سیسل چودھری په دې اړه وایي چې په پاکستان کې دا مهال د اقلیتونو حقونه عملي کول یو مشکله کار جوړ شوی دی.
اگر میں مثال دوں تو 2014 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی
د 2014 کال د جون په 19 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او حقونو عملی کولو لپاره یو فرمان جاری کړو خو د دریو کلونو تیرېدو وروسته هم دغه حکامت نه دی عملی شوی. په ټولنه کې یو داسې فکر پیدا شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناس چارواکي هم د مذهبي ډلو له ویرې او یا د نسلي توپیر له وجې د اقلیتونو د حقونو عملی کولو لپاره کار نه کوي. بل دا مهال زموږ د هیواد سیاسي حالات هم ډیر خراب دي نو پداسې کې چې اقلیتونه لوړاندې نه لډیرو مشکلاتو سره مخ دي اوس خو تا ډو څوک پام نه کوي.
دا چې اقلیتونه د مدني ټولنو د بشري حقوقو ادارو د هلو سلو د غیر مسلمانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره د کارونو نامطمئن دي او کنه سیسل چودري وایي د مدني ټولنو او بشري حقوقو کارکونکو د حاصله وجې د دوی ډیر مشکلات حل شوي دي.
نہیں دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی ہماری پاکستان کے اندر بہت ایکٹیو ہے
بہت دلیر ہے
اور پاکستان کی مدنی ٹولنے ڈیری فعال دی او د اقلیتونو د حقونو لپاره ډیر غک پورته کوي تر دې چې زمون خپل ادارې هم کله کله په ځینو موضوعاتو غلی شي خو مدنی ټولنه بیا هغه مسلې راپورته کړي په پاکستان کې دا مهال د غیر سرکاري ادارو کارونو ته هم د شک په سترګه کتل کیږي دا غوی سارنه له حده زیات روانه ده خو بیا هم هغه د بنیادی حقونو او د ولس د اسانتیاو لپاره خپل هڅې نه دي ختمې کړي
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وای چې په هواد کې اکثر وخت زنو کسانو قانون په خپل لاسو کې اغسته او ډېرې بدی پیښې یې کړې دي خو هغه ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې
چې خبره داسې ده چې دا تشته قانون خبره نه ده دا خو ډېر په وسیع پیمانې باندې په دې زموږ په سوسایټي کې بحث پکار دی چې اخر دې سره داسې قسم الزامات سره به ډیل کوي څنګه اوس خو چې داسې الزام په چاو لګي نو دا هغه ژوند ته خطره شي تش دا نه ده چې هغه بارس کیږي بلکې دا هغه ژوند ته خطره شي او د مشال چې کوم کیس ته د زموږ مخکې دی هغه الزام لګي دا او بیا اخر کې چې تحقیق وشو تفتیش وکړو پولیس نو داسې خبره نه وه نو دا لکه معاشرې په ډول باندې سوسایټي په ډول باندې موږ ته په دې غور پکار
کامران عارف وای د پاکستان حکومت دی د اقلیتونو خوندیتوب او ستونزو هوارولو ته پام وکړي ځکه چې له وخت تېرېدو سره دایي پرسید د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دا د هیواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ ده
تاکي د کې ټوټه کله خبره چې دا کم ته چې انګلیزي کې پولیټیکل ویل وای زمونږ چې کم حکومتونه دي زمونږ چې کم سیاسي حکومت ته هغه دې ته توجه نه ورکړي بډې غور نه کوي سنجیدګي سره نه اخلي کوي زه حکومت دا سنجیدګي سره غوښتل شروع کړ نو دا سه سوجا نشته چې دوی ته مذهبي اقلیتونو ته خپل حکومت نشي بدلی
د پاکستان حکومت مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوی پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسي سزا ورکړې وه او دا مهال د مشال خان د پیښې اورېدنه هم روانه ده د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي باونداس وای چې د پاکستان په آئین کې د نورو په څیر د اقلیتونو لپاره هم حقونه موجود دي خو د هغې په سمه توګه عملي کولو ته اړتیا ده نوموړی زیاتوي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډېره هوارې کړې دي او هڅه کوي چې دوی لپاره نور قوانین هم جوړ کړي
د نور لسوا وصل وختم کال نه تر اوسه پورې مونږ چا د نورو پاکستانیانو په سیر نه یو تسلیم کړي مونږ لپاره دوه مخیزه لارې خپلولې شي مونږ ته ډیر سپک قتل کیږي په پاکستان کې چې د اقلیتونو لپاره کوم قوانین جوړ شوی دي په کار ده د هغې ملاتړ وشي زه د یو سیاستوال او حکومتي غړي په توګه پوره هڅه کوم چې د خپلو خلکو حالات بدل کړم خو دا به وخت اخلي
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پورې درنازنی ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
कल रात को जाऊं।